سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. پیل په خبرونو کوو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان څخه افغانستان ته ځي. د دغه پروګرام ویندوی وحیدالله امانی تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در حال حاضر روزانه 1000
متر اوست ورځی زر تنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولي افغانستان ته تیری شي. د ازبکستان په ترمز شار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړیدو به زموږ سره مرسته وکړي چې په شډ ډول په افغانستان کې له 100 میلیون وګړو سره چې اوس وږي دي د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په شکل بهتر شي کومکای مواد غذایی برسانیم.
د زیات کړه د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د مرستو سوالو لپاره څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل په تیرو څلور ورځو کې له ایران څخه نږدې 1000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا کډوال په خپله خوښه او که په زور افغانستان ته راګرځول شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 1000 شپږ تنه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د وریښم پله له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 270,000 افغانان په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعو انسټیټیوټ وایي په تیره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د دغه انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د پاکستان د دولت وسلوالو مخالفانو په یاده موده کې 85 حملې کړي چې تر ټولو سترې د کراچۍ د پولیسو پر مرکزي دفتر وه. د دې انسټیټیوټ له معلوماتو سره سم په دې حملو کې 28 ملکیان، 18 پوځیان او 18 حمله کوونکي مخالفان وژل شوي دي. همدارس په تیرې یوه میاشت کې پاکستان کې 1000 څلور درشتنه ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ دا هم ویلي چې له 2015 کال راوروسته دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې په یوه میاشت کې 85 حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې جګپوړو ډیپلوماتانو له څه باندې یو کال وروسته په لومړي وار له یو بل سره لنډه کتنه کړې. دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو انتوني بلینکن او سرګی لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د شل ډلې د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لس دقیقې خبرې کړي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند شوي، ویل شوي چې بلینکن له لاوروف څخه وغوښتل چې موسکو دې د اټومي وسلو د کمولو په اړه د نیو سټارټ په نوم اټومي موافقې ته راستون شي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هم دا راز ویلي واشنګټن تر هغو د اوکراین ملاتړ کوي چې ورته اړتیا وي څو دا هیواد د ځان دفاع وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال وزي. او د یوې خیریه ټولنې په مالی لګښت په کندهار کې د 500 جوړو د واده یو ځایي مراسم جوړ شول. د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دې ډول ودونو لګښت په غاړه اخیستی وایي په دې توګه د بېوزلو کورنیو ملاتړ کوي. ښاغلي سیلاب د واده د مراسمو په مهال له سپینګیرو او ملایانو وغوښتل چې د لوړ ولور مخه ونیسي او بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغانده. د پجنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې د افغان ښځو خلاف د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د استونیا د بندنیو چارو وزیر پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بندنو چار وزیر انتونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغېز کړی دی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته شوانځي او پانتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په ناحکومتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پاړه د طالبانو وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پات کېدو لپاره په بشری مرستو متکیدی د طالبانو پریکړه د مرستو خړو او درملو اندازه چې ځانګړي په تیر بیا شز یو چونی د شفن خورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
طالبانو سبانج دوی میشت په خوا په کورنۍ او بهرنۍ نه حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاو. د دوی دا اقدام لډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمیر برستندوی او مؤسسو په افغانستان کې فعالیت و دراو. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز لګولې و. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي.
په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د بد چلند او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو هدف لا مشونده د هغوی تدریجي څنګ تکول او د زده کړو له فرصتونو محرومول دي. باید پر طالبانو په ګډه فشار راوړو چې د تشدد د ټولو ډولونو په وړاندې د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي او هغه ته د ژوند په ټولو ډګرونو کې برابر او معنا لرونکي برخه ورکړ شي.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې وویل چې له زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او ښځینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او پناه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي اقدامات ورست تر بلې سختي شي او د په وینا د په نړۍ کې د ښځو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو په یو برخه کې د چینو افغان ښځو په قول راغلی چې وضعیت ورځ په ورځ بدتر کیږي او ښځې د مسؤلیت احساس کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړي غواړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو پاړه استمایا غونډه راوبولي. دوی اعتراض لري چې د ولسمشر جو بایدن حکومت له افغانستانه د وټلو په تړاو ځینی خبري ورته څرګندې کړې نه دي. دوی دغه پریکړه ورسره لدی کړي چې د کانګرس جمهوریت پالو استازو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو پاړه څېړنې پیل کړې. به هم اسمت ساروان دا ریپورت اورو.
د امریکا د کانګرس ته بهرنوی چارو کمیټې اعلان وکړ چې په 2023 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست وټلو د چړولو لپاره راتلونکي اونۍ استمایي غونډه دایره کړي. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به چې راتلونکي چهارشنبه جوړی شي د هغو دوه ډلو مشان هم ګډون وکوي چې د 2023 په اگست کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له پرزیدو سم دستي ورسته د تخلیه لپاره د چارټر البتکو تابع وکړه. د کمیټې له رسمي اعلان سره سم چې پر خپل وی پانه خبر کړي د استازو جرګې د بهرنوی چارو کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي کمیټه به د کابل د سقوط په لړ کې او وروسته تر سرلیک لاندې استمایه غونډه جوړه کړي او په ترڅ کې به له افغانستان د بیرنۍ تخلیه په اړه د حکومت چاري ورزبي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د پریکړه وروسته لدې کړې چې د کانګرس جمهوریت پالو استازو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست استلو په اړه څېړنې پیل کړې. هغه چاره چې له کابله طالبانو کابل ونیو او زرګونه ورخطا افغانانو د کابل د هوایي ډګر لور ته مخه کړه. د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې رئیس د سش کال په جنوري کې وویل د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه په یو لیک کې غوښتي چې له طالبانو سره له خبرو رانیولې تر استخباراتي ارزونو پورې د ټولو ریکارډ یا کاپی ورولي شي. مکال دا کار سمونه بالا چې د د په وینا د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت د ځواکونو د استلو په اړه معلومات له ځان سره ساتي او دوی ته نه ورکوي. د امریکایي رسنیو پر اساس تیر کال افغانستان د ځواکونو د وټلو په لومړی کالیزه کې په یو راپور کې ویل شوی و چې د بایدن حکومت او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د بي قید او شرط وټلو په اړه کانګرس ته د ضروري معلوماتو لور کولو ډډه کوي او دا کار د دې مسالې په بشپړه تیړنه کې د کمیټې کار له خند سره مخامخ وي. ځینو نورو ادارو هم دې ته ورته شکایتونه کړي دي. په دغو ادارو کې یوه هم سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سربفتش اداره ده چې څو ځلې د کانګرس غړیو ته ویلي چې د امریکا له بندنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او همداراز دفاع وزارت څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګاست. په هند کې یو شمېر روزل شوی افغان پوځیان وایي چې هندي ویزې نه ورتم دیدوي. دوی ادعا کوي چې د هند حکومت هاته د یو شمېر افغان پوځیانو چې دوه نیم کال پخوا د افغانستان د جمهوریت نظام په مال د پوځي زده کړو لپاره هند ته استول شوی وو، ویزې لغوه کړي څو مجبور شي خپل هیواد یا درېمګړي هیواد ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام په محل هند ته د روزنې لپاره یو شمېر استول شوي پوځیان شکایت لري چې د اقامت موده یې پای ته رسېدلې او له بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. دوی د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت مخ ته راغونډ شوي وو او له سفارت یې وغوښتل چې ستونزې ته یې حل لار ومومي. د دغو افسرانو چې شمېر یې لږ تر لږه پنځه څلوېښت تنو ته رسي شي، یو استازی چې نه یې غوښتل خپل اصلي نوم یې څرګند شي، د احمد په مستعار نوم تېره په ازادي رادیو ته وویل.
دو نیم کال مخکې موږ هندوستان ته راغلي وو د نظامی تحصیلاتو دپاره. دلته خپل تحصیلات تمام کړو او د جریان په نظامی تحصیلاتو کې وطن سقوط وکړو، حکومت هم سقوط وکړو او نوی نظام راغی. موږ یو کال بعد هغې موږ ته هندوستان دولت یو کلنی کورس راکړ، د ارتقای ظرفیت یو کلن کورس و. هغه کورس کې موږ یو کال درس ویلې. په اتم د فبروري د 2023 موږ فارغ شو.
دوی وایي د هند حکومت لیواله نه دی چې د ویزې موده یې ور اوږده کړي، ځکه د افغانستان د سفیر غواړي چې مرسته ورسره وکړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو په شمول رسنیو ته څه نه دی ویلي. په هند کې روزل شوی افغان پوځي احمد وای د افغانستان سفیر حاضر نشو چې له دوی سره وبیني او د دوی پوښتنې ته ځواب ووایي. خو د وویل چې د سفارت پوځي اتشه محمد آغا عیار ورته وویل چې د دوی لپاره څه نشي کولای، ځکه چې د هند حکومت حاضر نه دی چې په دغه هیواد کې د روزل شوی افغان پوځیانو ویزه تمدید کړي. عیار همداراز وویل سفارت د هند حکومت ته خبر ورکړی چې د پوځیان ویزیو ته اړتیا لري، خو له مقابل لوري یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. احمد او نورو افغان پوځیانو چې په نوې ډیلي کې د سفارت مخ ته په اعتراض کې ګډون کړی وو، ازادي رادیو ته وویل له دې کبله چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې، په هند کې د کار، اوسېدو او د ژوند کولو اجازه نه لري او د هند د بندنیو چارو وزارت هم حاضر نه دی چې د دوی اقامت تمدید کړي. احمد او نور وایي چې د هند حکومت حتی د یو شمېر افغان پوځیانو ویزې چې له شپږ میاشتې وخت یې درلود لغوه کړي دي.
برخور چې هندوستان دولت وکه او کوي ډېر د غیر قابل توقع ده د یو دیموکراتیک حکومت نه. معنا دا چې موږ سره داسې برخورد کوي چې حتی د یو ملکي چې دلته د افغانستان اوسېږي د هغوی په سترګه موږ ته نشي کتای.
په وروستیو کې په هند کې یو شمېر روزل شوي افغان پوځیان کابل ته لاړل او د طالبانو د دفاع وزارت چارواکو یې هرکلی وکړ. د دغه وزارت چارواکو وویل چې د دغو روزل شویو پوځیانو له تجربو او تخصص څخه به په دفاع وزارت کې کار واخلي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رلو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورکو سو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستي وختو کې ستاسو پیغامونه دورکو سو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه وازی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات سی وي. خو څنګه ګران اوریدونکو، د خپل کوم برک یا پیدا سوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې اجدي او رستوي دغه اعلان تاسو د ورکوسو عزیزانو په خپلونه کې خبر کړي. خو لکه څنګه چې می په خوا هم ویلی و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا ژغیز دی، یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ په خپل یې ووایاست، یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړی او په هغه کې لومړی خپل نوم او ادرس او ورسته د ورکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم نشانه او ورسته بیا د ټلیفون یا واتس اپ شمیره په خپل ولولي. نو بیا موږ ستاسو دغه ځخ په خپل خبرونه کې خبرو، غیر لږه امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. منن نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیداسیو کسانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګا ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته تلاش شمیره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3 0. واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم، واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 0. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0 8 8 4 3 3 5. لتا صاحب د ازادي رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. خخ پرونه الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښ نه پیدا کړی دی چې
نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 0 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند وی خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزای ته زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دی کور دی پس په کارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانې ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د فلر نوم یې عبد الباری دی د دی بابا د زنداور د دی بابا نکي کې نکور دی فلر نه مړ دی دا الک د تورل ستنځل سکاله په عمر کې دی زه غواړم چې دا الک د هر چا دی هغه دی زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 0 3 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 9 4 0 1 دغه لکوي چې زه خپل اخش راوستلم او اخیر اته وتشته دی وزه نه کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلانم څلور کال کیږي چې مړ دي والسلام تاسو خدمتګار
درنو دوستان دا و د هوغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه د دوی څخه مننه اوس په هم راسو د هوغو اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل ورکو سوبو عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم زدا زدی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا ته روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دی تورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نمیږي بل جانان نمیږي صدا صاحب تکلیف هم لري نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درکه سوې دي هر مسلمان ورته کړه د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی ثلاث شمیره د 0 2 9 0 8 2 9 0 1 1 به سیم شمیره د 0 1 0 2 5 0 9 میانا ونه لري تور غنمرنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري 6 4 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کیم د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیو ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه ژوند درک لور ک چا یې لیدلی یا مانه توګه پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پرسن د ستور سین سره وو او په ټیپاپ سره مرمه خړلې او پراستا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي سپر وسو یو دیر شپاش سو دواتیا سلور سو پنزلس شمیره یو زلی بیا تکرارم سپر و سپر دری یو شپر ات دوا سلور یو پنز او دی پا نامه چی دی اصلی سید محمد نمیجه در از محمد پکیر رور دی دغت باورونو او د کریم اکا زوی دی چه نوزاد کاری زوغان مسیدون که او
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه غای گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاړی کې مرور جانه زموږ یو د امازو تقریبا د څلور کال کېږي چې ورک دی د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی د کنجک د سیمې دی د منیر په نامه دی نو په هغه وخت دی ورک سو تقریبا د اتلس کال و نو د قریبان او د سپنسر یا جانې مور یا د ډېر پسې پریشان د ډېر شپه ورځ بغاری پسې کده خپل زما ژغ اوري یا د پاړه بل مرور مسلمان مومن مرور مسلمان معلومات لري زمون سره اړیکه ونیسي په دغه شمیره صفر و اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر و اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه دا زموږ بیغام نشر کوي خامخا نشر کوي الله مو وساته سلام
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغه وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومې د سلور میاشتې کې نه دره کړی ټلیفون څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ماته د په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا بیا تکراروم شمیره صفر اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور والسلام
السلام علیکم زما یو ورور دا چې په نامه د ذوال حق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ را دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده اوس موږ ټول ښه ګردانه یو پلار یې هم ډېر سخت مریض دی که دی زما خپل زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ وي صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش دا زما دواړه لمرونه دي وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان ښه وخت
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی اتلس کاله عمر لري د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه درکه شوی دی زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي د واټساپ شمیره ده صفر اووه شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه یعنی صفر و سو پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کال کې د کور سره لاره کړې په هغه وخت کې د عمر سی وشت کال به وو ان شاء الله الرحمن اوس به ان شاء الله دا سی او وات سلوشت اته سلوشت کال ته به د عمر نو کچیر چاته معلومات وی د زمر خپل आवाज اوري نو د پدغه شماره زمر سره اړیکه ونی سی دوا صفر اته نیوی یو په پارسی به نو کوم دو صفر اته نیوی صفر پنځلس صفر نه سو پنځلس صفر څلور سو دیرش دوا سو دیرش بیا پارسی درته بیان کوم دو صفر نه دو هشت نو سدو پانزده صفر چار سدو سی دو سدو سی جزاکم الله که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لمسی دی زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک دی هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کانداري ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکو کې د سره ثبت کړئ، دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0-3-1-2-9-1-8-8-5.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او داسې اتلس ولس کاله عمر لري، نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي که ته دغه شمار او زنګ ووایې. او وسه وایي ولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی 0-8-1-1-1 شپږ شپږ څلور نهه. دوهمه شماره امتحان شماره ده 0-6-9-5-9-5-2-6-8، یعنی 0-5-3-9-3-9-5-5. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا ازادۍ راډیو ټولنه کران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند واشر ولسوالۍ څخه. مامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې دا څنګه درک دی اصلي شلمند واشر ولسوالۍ اوسېدونکو دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګاه ځوانان نسیمه درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهربانۍ له مخې زما سره د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسئ. سمه د ټلیفون شمیره 0-2-2-8-6-3-0-2. شمیره زر بیا 0-2-2-8-6-3-0-2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یې دوه ګڼې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی. او دې د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره تاسو ورته ووایو چې 0-3-1-2-9-1-8-5. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0-2-9-1-8-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستا غوښتنه درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې دی. د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی. د پنځه میاشتې کې چې نه درک دی، هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یو وروره پر دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران وروره، موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ. ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 00 93 04 84 00 شپږ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان کا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 شپږ شپږ 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0 8 9 8 شپږ شپږ 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سره.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دی په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0 2 8 1 9 5 9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 2 1 9 5 1. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم، آزادی له صفا اور ټول اردو ته سلامونه، خاص توګه د وسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مر یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور ننداره کوي دی. هر کله کې په اړه معلومات یې مې دی خپل ژر ما سره په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم: 0 8 5 2 4 9. میرای ځل بیا وایم: 0 8 5 2 4 9. بل اتصالات شمیره وایم: 0 1 10 9.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر. زه لیکم چې راغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل لري 200 ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک شوی دی زرداد په نامه دی، او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې دا حمید، او د یو میاشت کېږي نه درک شوی. نو زه خپلې د واټس اپ او خپلې شخصي شمیرې ورته یاداش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټس اپ شمیره د 0 8 1 9 9 5 9 2. یعنی 0 8 3 1 8 5 9 2 اخري و. بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 8 9 10 15 40. یعنی 0 9 3 0 8 5 4 اخري و. بل اتصالات شمیره ده زمونږ 0 8 3 9 45 0 3 5. یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 1 10 5 9 5. یعنی 0 8 3 1 8 5 9 2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. شو
قدرمن اوریدونکو د همدی ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلم د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړی ماهر مومند نو موري وای چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خزو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلم ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا د دې ته ویل کی چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پسنداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دی یا نور مملکت تونه دی، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېده شي هغه تلاسوسای ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خوته حتمان مخ کیږي، بلکې خره ته تاوان چې دا ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل غټه ولري په مخبره په خپل پخو ولاړې وي دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ده چې نه تنها چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خوندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده، او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او لمه خزه تجارت کولو چې حضرت محمد سلام یې وګمارل کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه ته کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شای چې د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدار ته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دوري خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقې خپل ځان ته مالی غختلتیا ور بکله، او په نورو مختلفو تبرسات او تجارتونو کې دوی چره صحیح میولې برنامه هم د دولت لخوانه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خرج او د مالی د تلتیا لپاره فلاس رسي کې ولې خلبته او دا ټریننګونه چې ترقم یو ټوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کیږي دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي کار ته پرې نه دی وظیفه ته پرې نه دی نه تنها دا شي دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی لدی سره سره تجارت او سرمایه‌ګذاري ته پرې نه دی نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې تر رقم خره کول شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي خو بیا هم بعض کارونه دي چې خره و سم کول شي غدا مثال آنلاین څه باندې شین تولیدوي کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کول شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابرن کله چې هغه محیط ورته برابر نه کله چې د حاکم نظام خوانه دی حمایت کو نشي او زمينه ورته برابر نه شي نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي مګر د ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاږي کې وکول شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي کاغه تنر سیګل کڅنګ چې خو اول د جمهوریت په دوري کې ما کوشش کولای شي خبردار شي ک دوی تولید لري واړه تولیدات لري په کور کې دغه تولید کولای شي کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې مثال څوک په کور کې غالی جوړوي قالین جوړوي خپل نشي خرڅولای بیرون نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي ورده د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې
بله کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري دوی باید پیسې ولري تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله سره ولګورئ
مهمه پوښتنه ده افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي صحیح ده چې د نفوس له نظره به افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل ننګرهار قندهار هرات او بلخ چې دای نفوس زیات دی مګ باید د نظر نه ونه ګرځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي میرمنې هلته ژوند کوي هغه میرمنې چې په دوه دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي هغه هم مختلف تشبصات چې دي خوایم په لار اچول شي بوتم په لار اچول شي لکه کوکې د وړوکی فارمونو درلودل چرګو د فارمونو درلودیا مثال وړوکی شنې خونې چې ورته ویل کیږي کنه چې دا هورونو کې داخ سټرابري چې ورته ویل کنه ټول زميني ادا شین چې دی اغه یا هم غالې جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي نو دا شین چې دی خره په قربانډو کې هغه کارونه کولای شي قائم کول زم ما په نظر اوسه مطلبګری دا کارونه کولای شي چې اغه خپل مالی غختلتیا لا هم پر سپیا وړ کی بل خبره دلته دی ترازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو دی مالی ادارې رئیس ما منګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سننه د قرضې برابر کړو چې خلکو ته مو کلو باندو کې قرضې ورکول شي دی وکول شي هغه کورنی تشبصات پر شروع کی او د دې هغه تاثیر مخفله لیدل لري تاثیر داسې خلکو باندې چې کله شي وکړه مالی غختلتیا به پیدا کوله به په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې په خوا د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته
ک درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخته کیږي
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې د سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی ټولنې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشور باندې خپل شي مثال د یو اسلامي خبردار چې دا یو کده نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده مګر په پاس افټر ټولنو کې د افغانستان کې په بازو مناطق کې چې دا سنتي ژوند ډیر زیات برسیره ده نسبت اسلامی ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي خرجو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پوښتنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا غوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بشکي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې نو کله چې خزه موږ خپل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دای خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار ځمن دا ټول چې دای ورته بیا د قدر پر سترګ باندې
له بده مرغ دام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نبي ول کیږي ک یو زل بوزي په دوام زل دریم زل چې سره لیدل چې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عامه خبره امدار چې کومه سي دومره تا ته دمر کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي
بیا خو دا ټول برت راګرځي هم دې ته چې کله چې د کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی غختل تیاونه لري ورنه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیان ته هم لاسرسی لري د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځنه کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنده پیسینل ریشه ډاکټر تلاټي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سې قوي صحیح سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانيږي چې د عامه شفاخانو او روغتون له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کم یو ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف را دي نو دا ټول چې دی کای تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ دغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د هغه ټول مشکلاتو زیږن ده او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په مستر کې باندې حکومت کسان چې مالی تلتیا بیا هغه پټولونه کې د نورو هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غختلتیا ته ورسیږي کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې مکی هغه چې اقتصاد خراب کې موږ هغه کې دغه عامل هم دغه د هغه علي حالت مخنن افغانستان د لیدل دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو بندو کې دل بل خان د زرا نه د لول بینه د دکانو تجارت بینه د لول مګر فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دوی به هغه د ترورستانو ښکار دغه ترورستان بچي پنځه زره خلدارې وټه ورکړلې الله زره به ورکړلې بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیره ناخواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت وي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تراسو چې کپې او کورنۍ کې خاوند مالی غختلتیا ونه لري میرمنې مونږ لري دا به څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرام مخت دی د لمنځځي او بل خره بیا پایلې چوي
پایله خو دا وی چې کله مالی غختلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې د لیلکیږي چې د وهلو ټکول وی پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وی پاغه کې هتا د لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي هغه ته خلک پکې آتا وجل کیږي پایله ډېر زیاتې بد وی مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسيږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي نو همیشه جنگ وی جدل وی بد رویه وی، هغه که د خر سره وی، که هغه د ماشومان سره وی، هغه که د نور خواندورونو سره وی، په مینس کې هغه مشکلات چې وی همیشه ډیر زیات وی.
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی لوړکی کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطی کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څاروي ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیورې نیسي، دغه به څومره ګټور ووسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا دا واړه تجارتونه چې دی، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دا ډیر غټ رول لري. کته تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ، کوم ځای کې چې دا موسیګما دلته دا واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، اغی که کتاس وګوره چلويخ سلنه دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. لدی سره سره کتاس او اغه زراعتي بخش ته وګوره، زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري. اگر چې کدا زراعتونه چې دي او مالداری چې ده واړه هم اوسېږي، نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري. چې مثال د چرګ وړوکي کاروبار چې یو خزه کوي، اغی کې به تومره ګټوي، یا مثال خله په کور کې یو گرین هاوس جوړوي، نو دا غي بغټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چره ته وړای کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خله په یو کلی کې چرګو فارم لري، 15 سیاسل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا شته ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا چې غواړم وضاحت ورکم چې د مالی له نظره د یوې خزه آگاهی ډیر زیات مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو خله چې خده په دې باندې پوښي چې مثال کومه پیسې چې دی ته پلاس ورزي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې سرمایه گذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دین ډیر خره چې دغه پیسې مثال په 3000 باندې ورغلي، ځکه چې قیمت د 3000 او په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي، او دا په افغانستان کې هم همدغه څه د 3000 قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي موږ خويندې او مېندې په دې باندې پوښتې چې څه رقم 3000 وخت، لکه مثال زه په خپل کورانه کې چې موږ خزینه 3000 اخلي، په دې وخت کې دا وی چې مثال په 3000 کې تاسې غمی وي، چې هغه غمی خپل 3000 نه دی، مګر د 3000 په قیمت باندې تلاف روش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه 3000 واخلي چې خالص 3000 وي، او پاغي کې د غمی او چې د تلاف قیمت باندې خصيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پويږي چې د مثال د هفتي لس افغانۍ یا د هفتي سل افغانۍ پسنداد وکي، سپما وکي، او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظره آگاه دي، با خبره دي، هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي، دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظره، او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي، په اقتصاد کې موږ یو اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي هدف پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، هغه خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای، د دې ماډل تیر شلو، اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي، او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسيږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره خوي د زوی او د مور خوي د خزه او د میړه خوي د خور او د ورور خوي او په امنس کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه ارزښت ترایږي کی
درنو دوستانو دا وا دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله پاسترلیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي تربیه مو الله مال او ملګری